په خبر کې د مازیګر 3 بجې شو ورډونکو د مشال رادیو په دیو بلګړای کې بیا هم زهارون بچا تر سره هم په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعات رپورټونه او 19 پروګرام سندرې جادوګرې درورو خبرونه به له مجید بابرو
مشهورون به د مشال د خبرونو سرټکی په افریقی هیواد کینیا کې یو پاکستانی خبريال ارشد شریف وجل شوی د اسلام آباد های کورټ مشر قاضي ویل دي چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په کور مکی د قومي اسمبلی د څوکۍ لپاره په زمینی انتخاباتو کې برخه اخیستای شي د روس د دفاعي چارو وزیر سرګی شویګو پرون د خپل امریکایي سیال لوید آستن سره ملاقات کړی اوس د مشال د خبرونو تفصیل په افریقی هیواد کینیا کې یو پاکستانی خبريال ارشد شریف وجل شوی د ارشد شریف میرمن جویر صدیق د ګول پورس په خپل ټوئیټر پاڼه د پولیسو له قبل لیکلی چې ارشد شریف په کینیا کې وشتل شوی دی نو موږ دا نه دی ویلي چې هغه دا خبر د پاکستانی پولیسو په حواله ورکوي او که د کینیا د پولیسو خو بل خوا د کینیا نه خبرېدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼې سټار د کینیا د پولیسو په د پولیسو د یو چارواکي په حواله ویلي چې د ډزو په یو پیښه کې په شناخت کې د غلطۍ له وجې یو خبريال وجل شوی دی هغه افسر چې نوم یې نه دی ښودل شوی ورځپاڼې ته ویلي چې په دې اړه به نور معلومات وروسته خپروي د اسلام آباد های کورټ مشر قاضي ویلي دي چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په کور مکی د قومي اسمبلی د څوکۍ لپاره د نومان په توګه په زمینی انتخاباتو کې برخه اخیستای شي قاضي اطهر من الله د اکتوبر په 23 د خان د نااهلۍ درخواست په اړه په اورېدنه کې وویل چې پر نوموړي په انتخاباتو کې د برخه اخیستو هیڅ بندیز نشته او هغه یوازې په قومي اسمبلی کې د خپلې اوسنۍ څوکۍ لپاره نااهله شوی دی دا تر هغې وروسته دا چې د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د اکتوبر پر 23 د توشخانی مقدمې سره واوروله او وی ویل چې خان ورته د شتمنیو او ډالیو خرڅولو په اړه ناسم معلومات ورکړي ول نو ځکه یې د آئین د 3 مادې سره سم د قومي اسمبلی څوکۍ لپاره نااهله کوي کمیشن په خپله فیصله کې ویلي ول چې عمران خان د ناسمو معلوماتو په ورکولو د درغلۍ عمل کړی دی نو ځکه دی په انتظامیه پر ضد نو ځکه دی یې انتظامیه پر ضد قانوني کاروایی پیل کړی د خیبر پختونخوا په کورمه کې ځایي خلکو د مظاهرې له لارې له حکومت په سیمه کې د امنیت د ټینګولو غوښتنه کړې ده پرون د اکتوبر په 23 په پاړه چنار کې د کورمې د پاک یوت موومنټ په نوم د ځوانانو سازمان لخوا جوړه شوې مظاهره کې ګډونوالو د ترهګرۍ نه منو شعارونه ورکړل مظاهره چیان تر بازار تیرېدو وروسته د خبریالانو د مرکز مخې ته پرلت ووهل د ځوانانو د غورځنګ مشر میر عبدالخان توري مشال ریډیو ته وویل چې دوی په هیڅ صورت ترهګري نه مني
دہشتگرد ہے پیو شکل کیا مت ایکسیپٹیبل نہ دے حکومت پلیس ہے ہر حکومتی خمو پختون کچھ پلیس ہے دیمو علاقہ سے کم اسے ڈسٹرب کی گی دیمو تجارت اسے ڈسٹرب کی گی دیمو امن اسے ڈسٹرب کی گی دسی پلیس ہے بالکل متقبلی نہ دے
په کورمه کې په تیرو څو میاشتو کې د مځکو د ملکیت پر سر جګړو پر امنیتي ځواکونو بریدونه او د یو ځایي کس د مړي موندنې ځایي خلک د امنیت په اړه اندېښمن کړي دي په دې وروستو کې د خیبر پختونخوا په ځینو نورو ضلعو کې هم ځایي اوسیدونکو د سولې لاریونونه کړي دي حکومت لاریونوالو په وار وار ډاډ ورکړی چې هیڅ چاته به د سیمې د امنیت خرابېدو اجازه ورنه کړي د پاکستان د وکیلانو مرکزی او درې صوبایي ټولنو د سپریم کورټ د چیف جسټس لوري د هغه عدالت لپاره د ججانو د نومولو پر ضد نن له عدالتي کاروایانو څخه بایکاټ کړی دی دا بایکاټ پر داسې وخت شوی چې نن د پاکستان عدلي کمیشن د سپریم کورټ د خالص حقوقو لپاره د ججانو پر نومونو غور کوي چیف جسټس عمر عطا بندیال د سپریم کورټ لپاره د څلورو قاضیانو نومونه تجویز کړي دي خو د خیبر پختونخوا بلوچستان او سند د وکیلانو ټولنې مخکښه مشرانو پرون مشال لیډیو ته وویل چې نومول شوي کسان نه مني د خیبر پختونخوا د وکیلانو ټولنې مرستیال محمد علي جدون پرون مشال لیډیو ته ویل پر نومول شو ججانو یې ځکه اعتراض دی چې د په وینا پکې د پېښور های کورټ د هیڅ یو جج نوم نشته د بلوچستان د وکیلانو د ټولنې د انتظامی کمیټې مشر محمد ایوب ترین بیا پرون مشال لیډیو ته د بایکاټ وجه دا یاد کړه چې په وینا یې د سپریم کورټ لپاره کم تجربه لرونکي او داسې کسان نومول شوي چې کاري موده او رتبه یې ټیټه ده د سند د وکیلانو ټولنې مشر ذوالفقار علي خان جالبانی بیا له مشال لیډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې عمر عطا بندیال عدالتي پریکړو د کاری مودې زیاتوالي د اصول خلاف ورزي کوي چې دوی یې نه مني. چیف جسټس په دې اړه سندي ویل، البته سم د وړاندې یوې دستوري ته د وینا پر مهال دې موضوع ته په اشاره ویلي ول چې د عدلیې تر څنګ د هیواد ټولې چارې د آئین په چوکاټ کې پر مخ وړي. او وروستۍ خبر دا چې د روس د دفاعي چارو وزیر سرګی شویګو پرون له خپل امریکایي سیال لاید آسټن او د ناټو د درې مهمو غړو هیوادونو د دفاعي چارو له وزیرانو سره خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې چې روسیا په اوکراین کې له ماتې سره مخامخ ده او داسې اندېښنې دي چې ښایي کرملن د اوکراین په جنګ کې شدت راولي. دا په تېرو درې ورځو کې دویم ځل دی چې شویګو له آسټن سره خبرې کوي. شویګو د ترکیې د دفاع وزیر هولوسی اکار، د برتانیې د دفاع وزیر بین ویلاس او د فرانس د دفاع وزیر سیباستین لیکورن سره په ټلیفون هم خبرې کړي. د روس د دفاع وزارت په بیان کې ویلي چې په درې واړه ټلیفوني خبرو کې شویګو خپل هغه اندېښنه شریکه کړه چې ښایي اوکراین د ډرټي بم په کارولو سره پاروونکې اقدام وکړي. د مشال خبرونو پای.
خبرونه مولا مجید بابر اوریدل. اوس په راشو اوریدونکو رپورټونو ته، په کینیا کې د یو پاکستانی خبریال او ټی وی انکر پرسن ارشد شریف تر وژنې وروسته په پاکستان کې خبریالانو، وکیلانو، د بشري حقوقو فعالانو د دغه پیښې د پلټنو غوښتنه کړې ده. په اسلام آباد های کورټ کې د بیرسټر شعیب رزاق په نوم د وکیل لخوا په داخل شوې درخواست کې له دې عدالت غوښتنه شوې چې د شریف د وژنې پیښې پلټلو لپاره یو کمیشن جوړ کړي. د ارشد شریف د وژنې خبر تر ټولو مخکې نن سهار د هغه کونډې جویریا صدیق پر ټویټر پاڼه ورکړ. پر رسنیو د کینیا د پولیسو یو بیان هم مخې ته راغلی چې پکې د شریف د وژنې پیښې د پلټنو خبره کړې ده. تفصیل له پیښورا غلام غوث را کوي.
په پاکستان کې د خبریالانو د مرکزی تنظیم پی ایف یو جی مشر شهزاده ذوالفقار د اکتوبر په 13مه نیټه مشال ریډیو ته وویل،
جرنلست کمیونټی چې دی په دې کنسرن دی چې ولې شوې ده دا خپل ارشد شریف هم دا خبرې کوله چې زما کور مخ ته چې دی پلین کلوت کې خلک چې دی همیشه ما لیدلې دی او را راسا کړی دی. دا څه اثر تور څه دا څه دی متی الله جان سره دا څه دی دی دا خو پاکستان رنګه ملک چې دی هلته خو طاقتور چې دی او خپل طاقت ښکاره کوي او دا میډیا چې دی دا خپل بندي.
دا ارشد شریف د وژنې خبر تر ټولو اول د هغه میرمنې او بریالی جویریا صدیقی نن سهار وختي په خپل رسمي ټوئیټر پاڼه ورکړی وو. د کینیا د سرخال نیروبی د پولیسو لخوا د رسنیو سره په شریک شوی بیان کې د پولیسو لخوا د ډزو په پیښه کې داغه د وجنې پخله شوې ده. خو پولیسو ویلي دي چې ارشد شریف د نیروبی په لور په کوم موټر کې سفر کولو نو په یو چیک پوسټ د ډرایور لخوا د موټر د نو درولو وروسته پولیسو په خطایې کې په دغه موټر ډزې کړې وې. او کینیا کې د نیروبی پولیسو د دې پیښې پلټنې پیل کړې دي. خبریال او سیړونکي شمیم شاهد هم د خبریال ارشد شریف د وجلو د پیښې د پلټنو سره متفق دي، خو هغه وایي پکار ده یو آزاد او بې پلوه اداره د دې پیښې پلټنې وکړي.
تحقیقات پکار دي. ارشد شریف په کوم حالت کې د پاکستان نه تلو دا هغه موقف سو نو ظاهر خبر ده چې دا غینه ډیر شي شکوک او شبهات دي. باقی پاتې شو په کینیا کې واقعیت شوې دي. داسې په کینیډا کې هم ځینې پیښې شوې دي، داسې په لندن کې هم ځینې پیښې شوې دي چې په هغه کې مطلب خلک ګوته چاته نیسي. ملل متحد له تحقیقات پکار دي. یو ډېر غټ واقع شوې ده. یو ډېر غټ جرنلسټ دی، یو ډېر غټ نوم دی پاکستان کې، مطلب د ارشد شریف نوم بنئ جرنلسټ نه دی. د دې نه وړاندې هم شوې دي خو په هغه کې تحقیقات نه دي شوې. شهزاد سلیم پکې شوې دی، حیات الله پکې شوې دی، موسی خان خیر شوې دی.
په عین حال کې په اسلام آباد های کورټ کې د بیرسټر شعیب رزاق په نوم د یو وکیل لخوا په یاد عدالت کې د دې پیښې د پلټنو لپاره د کمیشن جوړولو غوښتنه شوې ده. د اکتوبر په 13مه نیټه د دغه پیټیشن د لومړۍ اورېدنې وروسته ایکسپریس ټریبیون ویبپاڼې په خپل راپور کې لیکلي دي چې اسلام آباد های کورټ د دغه خواست د اورېدنې وروسته د داخله چارو او خارجه چارو سیکرټریانو ته امر ورکړی چې په سمدستي توګه دی د ارشد شریف د کورنۍ او خبریالانو سره تماس ونیسي او سباله دی عدالت ته د دې پیښې راپور راوړي. او د دې ترڅنګ د کینیا د نیروبی ښار نه پاکستان ته د هغه د مړي د راوړلو انتظامات وکړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
اسلام آباد ہائی کورٹ نن د اکتوبر پر سلیشتما ویلی چې د پاکستانی پاکستان پخوانی وزیر اعظم او تحریک انصاف مشر عمران خان د اکتوبر پر درشمه په کورمه کې کېدونکو د قومي اسمبلی په زمینی ټاکنو کې د یو کاندید په توګه برخه اخیستې شي. دا لغه وروسته چې پاکستان الیکشن کمیشن د جمعې پر ورځ د توشخانی قضیې د پریکړه کې د پارلیمان د سوکې لپاره وزیر اعظم پخوانی وزیر اعظم عمران خان نه اهل وګرځو. د قانوني چارو ځینې پوهان بیا وایي د الیکشن کمیشن په پریکړه کې دا واضح نه ده چې ګواکې عمران خان په وروستیو زمینی ټاکلو کې ګټلې شپږ واړه چوکۍ له لاسه ورکړي او یا دا چې په راتلونکو زمینی انتخاباتو کې به هغه ګڼې د برخې اخیستو جوګه نه وي. تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
دا اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس اطہر امین اللہ دا گل پورس دا عمران خان دا نااہل پاڑا درخواست اور ادن پا وقت ویل چی پخوانی وزیر اعظم عمران خان دا اکتوبر پا درشما کرمکی کیدون کی دا قومی اسمبلی این اے پنجہ سلوی اختمہ باندھے ضمنی ٹاکنوں کے برخہ اخستل شی او پدو د نوې ټاکنو لپاره هیڅ بندیز نشته دی. دوی وایي دغه نااهلی یوازې د هغې څوکۍ لپاره ده په کوم چې دی دا وخت د قومي اسمبلی غړی دی. پیښور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ وکیل علی گوہر دورانی مشال لیڑو تا پدے باب لوائی
دا الیکشن کمیشن فیصلہ چکم زمنگ روان دے راغلے دا حکم من قتل دا داغی چکم افیکٹ اغا صرف اور صرف نوٹیفائیڈ چکم حلقہ دا دکم نے عمران خان پارلیمان کے دے او اغا حلقہ دا میاوالے حلقہ دا دے نور چکم اس دا حلقوں نے الیکشن شوی دے نہ پاگے باندے کھولا دی نہ او تغس تیرے نہ اغا نوٹیفیکیشن شوی چ نوٹیفیکیشن اوشی نہ داغے نہ پس بیا دا خبر کی گی چ دے کوالیفائیڈ دی یا ڈسکوالیفائیڈ دے او کم دا ڈسکوالیفیکیشن دا آئین کم شک چ الیکشن کمیشن اوچت کرے دے نہ دا اگے نہ چکم ڈسکوالیفیکیشن نہ اگا دا پارلیمان دا باقی سیشن دا پارے نہ دے اتے وہ حلقو بارے کے چکم عمران خان پر کم من الیکشن کلے دے اور نہ چکم دا کور میں حلقہ دا دے بارے کے الیکشن کمیشن پخپل فیصلہ کے حصہ نہ دی ویلے.
الیکشن کمیشن دجمی پورز توشہ خانہ کیس کے دا پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان دا پارلیمان نہ سوکے لپارا نہ اہلا پدے گرزولی ہو چہ دا الیکشن کمیشن تا رشتیا نہ ویلے او خپل مالی اساسی ہے نہ وخکار کڑے کم چہ دا الیکشن کمیشن دا قانون او دا پاکستان دا آئین ہم پرزت کار دے. دا ہغی ورستو عمران خان وکیل بیرسٹر علی ظفر اسلام آباد ہائی کورٹ کے درخواست کڑ وہ چہ دا الیکشن کمیشن دا توشہ خانے فیصلہ دے وزنڈوی زکا عمران خان کرمہ کے ضمنی ٹاکنوں کے برخہ اخلی اوبل پر سیاسی تو کا عمران خان تے زیان ہم رسی خو عدالت ورتا ویل چہ ترو ستاسو دا الیکشن کمیشن تفصیلی فیصلہ او دا ہغی مصادقہ نقل یا کاپیانے ہم عدالت تا نہیں جمع کڑے ننو دا کیس طرحی اور دن کولی شی او نہ تاسو لا سٹے در کولی شو یعنی چھ دغه فیصله دی وزنډو. وکیل علی گوہر دورانی پدے باب لوائی
اسلام آباد ہائی کورٹ سٹے ہم نشو ور کولے زکہ چھ دی اٹیسٹڈ کاپیاں نے مصادقہ چھ کم کاپیاں نے دی اگر دی لگول نے وی دا پی ٹی آئی ٹیم نے دریر وزے ورکڑی دی پی ٹی آئی لیگل ٹیم تا چہ تاسو دا خپل مصادقہ کاپیاں نے پا فائل او لگاوے دا آگے نا پس بیا پاگے باس کی گی.
دا پاکستان الیکشن کمیشن دا اکتوبر پاش پاڑا سما دا پاکستان پا اتو تقامی اسمبلی سوکو باندھے ضمنی ٹاکن اعلان کڑے وے چپک عمران خان پشپگو برری ترلاسہ کڑے ہو اور خیبر پختونخوا کرما این اے پنجہ سلو اختم باندھے ٹاکن دا امنیت لوجه د زنډول ورستو الیکشن کمیشن د اکتوبر په درشمه تغلتا ضمنی ټاکنې اعلان کړې دي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
مشال لیډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال لیډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
په پاکستان کې نن وکیلانو له عدالتونو څخه بایکاټ کړی دی. د خیبر پختونخوا، سند او بلوچستان د وکیلانو اتحادیو ویلي چې هړتال په سپریم کورټ کې د ججان په ګمارونه کې د رتبې او د زیاتې کاري مودې په پام کې د نه نیولو پر ضد کوي. دوی دا اعلان په داسې حال کې کړی چې هم نن د پاکستان سپریم کورټ د مشر عمر عطا بندیال په مشرۍ د سپریم جوډیشل کونسل یوه غونډه ټاکل شوې چې اوشي او په هغه کې به د سپریم کورٹ د خالی څوکۍ لپاره د ججانو پر نومونو غور کیږي. د وکیلانو اتحادیه ادا کوي چې چیف جسټس داسې کسان نومولي چې دوی په وینا جونیئر یعنی د هایکورټ د نورو ججانو په مقابله کې رتبه او کاري موده کمه ده. جسٹس عطا بندیال بیا ویلی چې ټول چارې به د آئین په چوکاټ کې ترسره کیږي. تفصیل د مجید بابر پر رپورٹ کې.
په سپریم کورٹ کې د قاضیانو د ګمارولو پر ضد د پنجاب نه علاوه د درې واړو صوبو د وکیلانو اتحادیې نن د عدالتي بایکاټ اعلان کړی. دا په داسې حال کې ده چې نن د اکتوبر په 23 د جوډیشل کمیشن هغه غونډه رابلل شوې چې پکې به د سپریم کورٹ لپاره د نومول شوو قاضیانو په نومونو د بحث نه پس په ستر عدالت کې د دغو قاضیانو د ګمارولو منظوري ورکول کیږي. د اکتوبر په 23 مشال لیډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د بار کونسل وایس چیرمین محمد علي جدون وویل چې دوی دا نومول شوي قاضیان نه مني او نن به په خیبر پښتونخوا، بلوچستان او سند صوبه کې
کاربندی
سوی. په خبر پختونخوا کې خود عدالتي بایکاټ پریکړه شوه. د بلوچستان او د سند صوبې د بار کونسل مشرانو سره مي خبري شوې دي. د پنجاب صوبې د بار کونسل مشرانو سره مو خبري نه دي شوې، خو موږ درې واړه صوبې د نن په کاربندیز متفق یو. بل خبر دا چې د پیښور های کورټ نه د هیڅ یو قاضي نوم په دغه فهرست کې نشته. په مخکنی وختونو کې داسې هم وشي په ستر عدالت کې د خیبر پختونخوا څلور قاضیان ګمارل شوي ول.
محمد علي جدون زیاته کړه چې د آبادی د تناسب مطابق په کار واچي د ستر عدالت لپاره د پیښور های کورټ نه 15 قاضیان اخیستل شوی و. خو داسې نه دي شوي، نو ځکه د وکیلانو ټول اتحادیې به د احتجاج په توګه عدالتونو ته نه حاضریږي. د اکتوبر په 23 مشال ریډیو سره په خبرو کې د بلوچستان بار کونسل د اگزیکټیو کمیټه چیرمین محمد ایوب ترین وویل چې د ستر عدالت لپاره د ناتجربه کار او جونیئر قاضیانو د نومونو په نومولو یې اعتراض دی او نن به په بلوچستان کې هم د عدالتونو نه بایکاټ وي.
پدې کې د سپریم کورټ خپل یو ججمنت دی الجهاد ټرست کړ، هغه کې دغه فیصله شوې ده چې یا خو به سینیر موست چې کوم د های کورټ ججز دی د الیویشن وکیل سپریم کورټ ته، یا سینیر موست چیف جسټس به الیویټ کیږي و سپریم کورټ ته. اوس زموږ ریزرویشن باید زموږ خدشات باید موږ وایو چې تری من د خپل د مرضی کسان پر دغه باندې اخی او سپریم کورټ الیویټ کوي چې کوم ججان یا پر پنځم نمبر دی یا پر شپږم نمبر دی. نو موږ وایو د های کورټ ججز خو چې ټول خپل ایکسپیرینس لري، نو هغه د ګرد یو معیار دی، دغه ګرد قابلیت ته او هغه ګرد پر انټیګریټی وایز برابر دی، نو هغه د لا تسلیق ته واخه. یو پر پنځم نمبر ته سلیکټ، یو د شپږم نمبر ته سلیکټ، اول څلور نمبر پرې دی. نو دا څلور کسانو کچې کټابلیټی نه لري یا پدې کې الیت نشته، نو بیا په کار کې پای کوټ کې هم نه ناس.
د پاکستان د وکیلانو د اتحادیو د اعتراضونو په داسې حال کې رامنځته شوی چې د سپریم کورټ چیف جسټس عمر عطا بندیال، د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس اطهر مین الله، د سند های کورټ دوه ججان جسټس سید حسن اظہر رضوی، جسټس شفیع صدیقی او د لاهور های کورټ جسټس شاهد وحید د سپریم کورټ 15 خالی پوسټونو لپاره نومول دي. ستر قاضي عمر عطا بندیال د دې حقیقت سره سره چې په ستر عدالت کې 15 خالی څوکۍ دي، د عالی محکمې لپاره څلور قاضیان نومول دي. بلخوا د سند بار کونسل مشر عبدالفقار علی خان جالبانی د اکتوبر په 23 مشال ریډیو ته وویل چې د ستر عدالت لپاره د قاضیانو د نومونو په لړ کې ستر قاضي عمر عطا بندیال د عدالتي پریکړو د سینیاریټۍ د اصولو خلاف ورزي کوي چې دوی ته د منلو وړ نه ده.
سند بار کونسل، پاکستان بار کونسل او په هیواد کې د وکیلانو ټول اتحادیې په دې متفق دي چې په نمونه کې به طرفداري او اقربا پروري نه مني او یوازې به د سینیاریټۍ په اصولو مبني پریکړې مني، ځکه چې دا د سینیرو قاضیانو حق دی چې ستر عدالت کې وګمارل شي.
د ستر قاضي په نومول شو کې جسټس شاهد وحید د لاهور های کورټ څلورم سینیئر جج دی او د سند های کورټ د ججانو د سینیاریټۍ په فهرست کې جسټس سید حسن اظہر رضوی په څلورم او جسټس شفیع صدیقی په شپږم نمبر دی. د روان کال د فروری راهیسی په ستر عدالت کې هیڅ قاضي نه دی ټاکل شوی. ستر قاضي بندیال د جولای په 28 په دې لړ کې د جوډیشل کمیشن غونډه رابللې وه چې په خپلو 15 نوماندانو غور وکړي، خو د لخوا تجویز شوی قاضیان اکثریتی غړو رد کړل. ستر قاضي عمر عطا بندیال د وکیلانو د اتحادیو په تازه اعتراضونو سندې دی ویلي، خو د سپتمبر په 12 د عدالتي کال د پیل پر وخت په خپل وینا کې ویلي وو چې په عدالتي پریکړو او د عدلي په معاملاتو کې د آئین مطابق د بنیادی انساني حقوقو خیال ساتي. د سپریم کورټ بار اسوسییشن مشر محمد احسن بون او د پاکستان بار کونسل وایس چیئرمین چودھری حفیظ الرحمن د اکتوبر په 23 مشال ریډیو سره په خبرو کې هم د وکیلانو د کاربندیز حمایت کړي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکي
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د پخوانی مشر او د دې هیواد د یوې نومیالۍ وکیلې آسمې جهانگیر په نوم څلورم کانفرنس بیګا په لاهور کې پاتې ورسید. هغه د 2023 د اپریل پر 13 د ورپېښې ناروغۍ له امله مړ شوی و. غلی جهانگیر په پاکستان کې د جمهوریت او بشري حقوقو لپاره د یو پیاوړي اواز اوچتونکي په توګه پیژندل کېده. د لاهور په کانفرنس کې د بشري حقوقو فعالانو، د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشرانو، د پاکستان سپریم کورټ ځینو قاضیانو، وکیلانو او د مدني فعالو فعالانو زده کوونکو تر څنګ د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم ګډون وکړ. د کانفرنس ځینو ویناوالو په خپلو خبرو کې پاکستان د پاکستان پر عدالتونو او پارلمان نیوکې وکړې چې په خبرې د ادارې خپل کار په سمه توګه نه کوي. په کانفرنس کې په پاکستان کې د ورکو کسانو پر مسله هم خبرې وشوې. تفصیل شانواز ترکزی په دې رپورټ کې راکوي.
د بلوچستان نېشنل ګوند مشر او د قومي اسمبلی غړي سردار اختر منګل ویلي، پاکستان کې به هیڅ کله د ورکو تنانو د موندلو او په جالي مقابلو کې د ورکو تنانو د غوژنو مخنیوي ونه شي. نوموړی وایي دا ځکه چې دغه مخنیوي د واکدارانو ترجیحات او یا ضرورتونه نه دي. دی وایي دا لیکل در کوم چې دا زموږ د واکدارانو په ترجیحاتو کې شامل نه دي. ترجیحاتو کې څه شامل دي؟ هغه دا دي چې نوی چیف جسټس په څوک وي، د نیب چیرمن به څوک جوړ کړو، انتخابات دې د 15 کالو پسو شي وړاندې آرمی چیف څوک جوړ کړو، موده یې وغځوو که نه، د آی اس آی مشر به څوک وي. نو هم دا زموږ ترجیحات دي. په لاهور کې د بشري حقوقو د کمیشن پخوانی مشر آسما جهانگیر سلورم کلیز کانفرنس د خپل وینا کولو نه وړاندې اختر منګل په بلوچستان، خیبر پختونخوا او نورو سیمو کې د مشکوک وژنو په شمول د ملتان په نشتره هسپتال کې د 500 نامعلوم مړو پوندرو خبرې کړې دي. دغه کانفرنس چې د آسما جهانگیر فاونډیشن او ځینې نورو ادارو لخوا په 22 اکتوبر شروع شو، په 23 اکتوبر ختم شو. د کانفرنس عنوان په جنوبی ایشیا کې آئینی او یا قانونی بحران و. کانفرنس کې د سپریم کورټ د جج قاضی فایز عیسا، د قام پرستو ګوندونو مشرانو، صحافیانو، د بشري حقوقو مبارزینو، وکیلانو او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین نه علاوه ګڼ شمېر خلکو هم خبرې کړې. خبریال حامد میر د میډیا حال احوال هم بیان کړ. وی ویل پاکستان کې کله هم میډیا آزاد نه ده پاتې شوی. حامد میر وویل نه یوازې میډیا بلکې پارلیمنت هم آزاد نه ده. کامران مرتضی ناستے د او سینیٹر اعظم نذیر تارڑ دوڑ کو تنانو د پر د کمیٹی په نمائندگی بلوچستان کې د پرلتوال سره مذاکرات وکړل او پرلت ختم کړ. پرلتوالو دوی ته د 500 کو تنانو یو لیست ورکړ چې خیر دی، دا پرېږدای مو، عدالت ته هم وړاندې کوي، بس دا ژمنه را سره وکړي چې دا په جالي مقابله کې وژنه نه. دا غینا پسو شو هم د دوی په مخ یو سپیړو وال شو. په هغه لیست کې یو بی ګنا شاعر هم هغه وژ او مړی ورته وغورځاو، اسکو نکال کر مار کے اس کی لاش پھینک دی. دغه شاعر د بلوچستان وسیدون کې تابش وسیم نومیدو. د مشال ریډیو خبرونو سره سم تابش وسیم 4 ورځې وړاندې د پولیسو د ترهګرۍ د څانګې وژلیو او پولیس ویلیو دغه مشکوکه وسله وال و. وروسته بلوچستان کې د ورکو تنانو د موندلو یو تنظیم ویلیو تابش وسیم په خوا ورک شوی او د پولیسو دغه داوا دروغ ده او دغه مقابله هم جالی ده. آسما جهانگیر کانفرنس 2022 ته د خپل وینا په وخت د سپریم کورټ جج جسټس قاضی فایز عیسا هم وینا کړې. نوموړي پاکستان کې د پخواني وزیر اعظمانو په وژنه یا په عدالتي فیصلو مرګ او وروستوی په جمهوریت هم خبرې کړي. جسټس قاضی فایز عیسا وویل خلک باید اداري په نخه نکړي او په اشخاصو تنقید وکړي. که په ادارو کې ښه خلک شته نو خراب هم پکې شته. په ما د یو جج په حیثیت تنقید وکړه، سپریم کورټ ته څه موایا. په یو جرنل تنقید وکړه، څوک چې آئین ماتوي نوم یې یاد کړه. خو په ټولو عسکري قوتونو تنقید مکوه. یو بیوروکریټ باندې هم تنقید وکړه په نوم سره، خو د پاکستان په انتظامیه تنقید مکوه. ښه او خراب هر ځای وي، نو راځئ چې دا ښه د خرابونه جدا دغه کانفرنس ته د پاکستان وزیر خارجه بلاول بوټو زرداری، پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی، د نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ افراسیاب خټک او ګڼ شمېر نور هم خبرې وکړې. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین کانفرنس ته په خپل وینا کې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په عسکري اپریشنو او ورکو تنان هم خبرې وکړې. نموړی په عدالتونو او پارلیمنت سخت ټکونه وکړل. ویل چې عدالت په نشتر هسپتال ملتان کې د 500 مړو نوټس نشي اخسته، نو ګنې د ژوندو خلکو به څه فکر وکړي. دوی چې دا په غټه کچه د بندیزونو د جواز لپاره اکشن ان ایټ اف سیول پاور ریګولیشن په شان قانون جوړ کړ، چې دوی هم پکې لیکلي چې یو څوک د هغه د ارادې په بنیاد مانه دا چې یو څوک هسې هم ناست او تی ملک او بیا دا وایي چې د سوچ کولو چې دوی به حمله کوي، نو داسې قوانین هم جوړ کړل. د سیول انتظامی د قوتونو لکه پولیس او نورو سره په قانوني عملدارۍ کې د مرستې قانون په 2014 کې جوړ شو، چې ورباندې هغه وخت هم وکیلانو، قام پرست غوندونو او د بشري حقوقو مبارزینو ټکونه کړیو. شانواز ترغزه، ماشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا مونږ هر ورځ تاسو لپاره نه ساته خبرونه کوو. زه فرهاد شینوارایم او له خیبره تاسو ته سیاسي، ټولنیز، فرهنګي او ولسی راپورونه جوړوم.
د خیبر پختونخوا د نورو سیمو په څیر په کورمه کې هم پرون لسګونه کسانو د امنیت ټینګښت لپاره لاریون وکړ. مظاهرات شانو د ترهګرۍ ضد شعارونه ورکول. د لاریون ویناوالو حکومت غوښتل چې د سیمې د دایمي امن لپاره تګلارې جوړې کړي. په کورمه کې په وروستیو کې د قبیلو ترمنځ د ځمکو پر سر د شخړو تر څنګ وسلوال بریدونه هم شوي دي. د خیبر پختونخوا حکومتي چارواکو په وار وار ویلي چې په سیمه کې د امنیت ښه کولو ته ژمن دي. طارق اورگزے رپورټ راکوي.
اردو جبا دا نارا چمانائے دا ترہگری ردوی د کرم زائی خلکو پا پڑا چنار کی وحلا. دوی د اتوار پورز د سمی امنیت د ٹنگخ لپارا احتجاجی غنڈا کڑے. پا خار کی زائی خلق پا گنش میر کے د پاک یوت مومنٹ پا ناما د زوانانو غرزنگ پا بلانا روطلی وال چپلا سوری سپینی جنڈے نیولی حگل تا لاریونو استلو او بیا ترہگے پاس سو ساتا د پریس کلب ودانې مخته پرلت وهلو. د یاد غورزنګ مشر میر افضل خان توری وای د سیمې امنیت پرمختګ او د پښتون نسل کشی خلاف ممکنه جوړ شوی هیڅ پالیسی منلو ته تیار نه دی.
دهشتګردۍ په یو شکل کې هم اکسپټیبل نه دی. یو حکومت پالیسی هر حکومت وي، هغه هر حکومت پالیسی وي، خو مو پښتون کوش پالیسی دیمو علاقې کوم اوسه ډیسټرب کیږي، دیمو تجارت اوسه ډیسټرب کیږي، دیمو امن اوسه ډیسټرب کیږي، داسې پالیسی بالکل متقبل نه دی.
دا مظاهره په داسې وخت کې شوې ده چې د اکتوبر پر 11 د ډنډرو له نور حسین کلی ترمن د ځمکې په سر جګړه تر پیلې دو پاس د سیمې حالات کڑکچن شی ویول. د پاڑچینار عنایت علی توری وای کالونه وشول چې د زمکو او یا نور ذاتی شخړې موجود دي چې ور باندې خنړی جنگونه هم وشول، خو هلې نه راوستل کیږي چې دا د تشویش خبره ده.
ایمو پرمیوال پوی شوی دی، ایمو ځوانان پوی شوی دی، ایمو مشران پوی شوی دی، ایمو د سری کورم کغه اهل سنت ده، کغه اهل تشید ده، هغه په ټول دغه خبرو پوی شوی دی. څنګه نی ورسه پوری مسکیل کیږي په ګور نه داخل ته باندې شي. ماشاءالله زر نظر دی، مو زر نظر دی، مو مسایل حل کړل شي.
کچو هم په سیمه کې امن قائم دی، خو ستمبر او بیا په اکتوبر کې دوه ځله د ځمکې په سر جګړه، درې واره پر امنیتي سرتیرو وسلوال بریدونه او د تختول شوي یو تن حلل کړي لاش د ملاوېدو پیښې رامنځته شوي. د پړچینار مزمل حسین اغا وای موږ هم غواړو چې په امن او سکون کې ژوند تیر کړو، خو پټ تکتونه دغه ته نه پرېږدي.
د پاکستان نور ولکو د پوره جوړ کړی دی. مو ډیماند کوم خپل پالیسی میکرز نام څنګه شي پالیسی ایمو پښتون بیل د پوره تیار شي، مو حق لري چې می واپس ولې زندګی کې راغو. اقدامات ای بچي د برګر ولا مسله دی، په ایمو د عزت، ایمو د زندګی مسله دلته جوړ شي.
په ورستیو کې د خیبر پښتونخوا په دیر سواد، وزیرستان، مومندو او رگزو، خیبر او کورما کې خلکو احتجاجونه وکړل او د خپل سیمو د امنیت لپاره غک پور تکړو. د خیبر پختونخوا حکومت مخکې سوزل د صوبې امنیت ټینګولو ته ژمنتیا خودلې او ویلي چې په هیڅ حال کې وسلوالو ته د فعالیتونو اجازه نه ورکوي. طارق اورگزے، مشال ریډیو، پېښور.
زه غلام غوث یم، تاسو د مشال ریډیو اورئ. مونږ هر ورځ نه ساعته خبرونه کوو، د سحر لنهو، د ماخام تر شپگو.
مشال ریډیو اردوونکو زموږ د نن ورځې د خبرونو مهم هغه درته وروما. په افریقایي هیواد کینیا کې یو پاکستانی خبریال ارشد شریف وژل شوی دی. د هغه کونډې جویریا صدیق د ګل پروس په خپل ټویټر پاڼه د پولیسو لکول لیکلی چې ارشد شریف په کینیا کې ویشتل شوی دی. نوموړی البته دا نه دی ویلي چې هغه دا خبر د پاکستاني او کنه د کینیا پولیسو په حواله ورکوي. خو د بلخو د کینیا نه خبرېدونکي د انګریزي ژبې ریسپانس سټار د کینیا د پولیسو د یو چارواکي په حواله ویلي چې د ډزو په یو پیښه کې په شناخت کې د غلطۍ له وجې یو خبریال وژل شوی دی. دغه پولیسو د افسر ویلي چې په دغه اړه به نور معلومات زر خپاره کړي. د اسلام آباد های کورټ مشر قاضي ویلي د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په کورمه کې د قومي اسمبلۍ د څوکۍ لپاره د نوماند په توګه په زمینی ټاکنو کې برخه اخیستی شي. قاضي اطهر من الله د اکتوبر په 23مه یعنی نن د خان د نهلۍ درخواست په اړه په اورېدنه کې ویلي پر نوموړي په انتخاباتو کې د برخه اخیستو هیڅ بندیز نشته او هغه یوازې په قومي اسمبلۍ کې د خپلې اوسنۍ څوکۍ لپاره نه حل شوی ده. دا تراغ وروسته ده چې د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د اکتوبر پر 28مه د تشخانې مقدمې فیصله واوروله او وی ویل چې خان ورته د شتمنۍ او ډالۍ او خرڅولو په اړه ناسم معلومات ورکړي ول، نو ځکه د آئین له 3 مادې سره سم د قومي اسمبلۍ څوکۍ لپاره نه اهل کوي. او اوس پر شو سندرې جادوګرې خپرونې ته د دې اونۍ په پروګرام کې رودونکو د یو پیښور میشتې موسیقار اے آر انور د ژوند او هنر په اړه د خبرې او جوړې کړې ځینې سندری اوری ستړی مشهی زه هارون بچای موریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه می درته راوړې. د دې ونې په خبرونه کې د موسیقار اے آر انور د ژوند د هنر په اړه د خبرې او جوړې کړې ځنې سندرې اورو. نو موږ دا مهال په پېښور کې اوسې خو یو وګد مو د په کراچۍ کې تیر کړی ده. په کراچۍ او هم پېښور کې شاګردان لري او وخت په وخت په پاکستاني ورځپاڼو او مجلو کې پر هندي کلاسیکي موسیقي لیکنه هم خبرې شوې دي. استاد اے آر انور د سیمې سندرغاړو ته کمپوزونه هم جوړ کړي چې دا یوې د وصال خیال په غږ اورو.
عمر می وړا شور بس سن مستا دل سر عمر می وړا شور بس سن مستا دل سر سن مست دل سا
سن مست دل سا
شوی د جفار دل سر
د استاد اے آر انور کمپوز مول وصال خیال وورید. استاد وای پلارنی ټاټوبه سوابای دی خوده زیګیدلې او لوی شوی په کراچۍ کې دی او هم هلته اولنې دینی او هم د سکول رسمي زده کړې کړې دي. اے آر انور خپل ځان خوشبخت بولی چې په هلکتوب کې ورته د کراچۍ په ادبي او هنري حلقو کې د ناستې پاستې او زده کړې فرصتونه برابر شول.
کله خدای مو صاحب دې اسلام خان مانه را سره پاکي او کله دې زمونږه ابای کله خدا غلي زمونږه ولی صاحب په سن 1950 نو مخکې کراچۍ ته تلو شف شو او جن جا کو تعلیم او تربیت کو ټوټل زما د کراچۍ او شناخت هم زما داسې جوړ شوی دی د کراچۍ په حواله باندې کنه ځکه چې د کراچۍ مکه خو دا خو زما خوش قسمتي وه چې کراچۍ هم تکي ځکه ماستر وو پرانشي او بیا هلته کې د موسیقۍ چې کوم ماحول او یا نور چې کوم ادبي ماحول وو صرف دومره ده چې د پښتو ادب نه لکه انتظارې پاتې شو. ابتدایي تعلیم مې په مهناز انګلش سکول جکسن بازار کې مانا کې حاصل کړی دی. میٹرک مې گورنمنٹ سٹی بوائز سیکنډری سکول بوٹن مارکیټ کراچۍ نه کړی دی. ایس ایم د ایس ایم آرٹس کالج نه کړی دی. بقایا تعلیم مې چې کوم دی هغه د اردو کالج نه چې کوم کراچۍ نه حاصل کړی دی. اسلامیات، فلسفه، جرنلزم او موسیقي زما د خوښې مضامین دي. دینی تعلیم میں بچپن کے دارالعلوم مسجد توحید دکش تعلیمی کا مانے کراچی نے حاصل کرے. 1972 کے موسیقی مزید تعلیم و تربیت دپارے کے کچھ میوزک آرٹ سرکل دکش کالونی میں 1975 کے بیا جان میوزک آرٹ سرکل کے ناغمی بیا جوائن کے پدر گراؤنڈ تشکن کالونی کے ہماری کراچی 1984 کے بیا باقاعدہ انجمن موسیقاران کراچی باقاعدہ ممبر شما د دې انجمن سره چې موږ د موسیقۍ د لوی کورنۍ غوالیار ګرانه استاد حمید علی خان چې کوم گایک دی هغه دلته کې خدای دې غړ غړ خلک لکه ملي شنا غلام علی دا خلک چې کوم دي کنه ماستر نیاز احمد چې کوم موسیقار دی کراچۍ نو دا خلک به پکې وو. بیا د دې نه علاوه په 1985 کې مې د کراچۍ یو ډېر لوی ګروپ چې کوم نو فرینډ آر سرکل هغه مې جوائن کړو. دوی به د اسټیج پروګرامونه کولو هغه زمانه کې دا نوې نوې ایکو ساؤنډ وغیرہ راوتي په پاکستان کې د ډیفرنٹ آرسل کرنا خو بیا باقاعده چې کوم نه هغه بیا زه ایز ا کیبورډیست او ایز ا پښتو سنگر په کراچۍ کې خو پښتانه خو ډیر زیات دي خو سره خو لیکن دا چې د اسټیج په حواله باندې چې دین اسه کو زمونږ چې کوم علاقائی میوزیشن زونه یې خو خو چې دا مورن ګروپ چې ورته وی کنه کیبورډ او ډرم او ګیټار او پدغه ګروپ کې څنګه نه بیا زه واحد باندې د کراچۍ په ستا باندې دا لکه دا کانو کې مو چې ما به د پښتو دا سنگینګ به ما کولم او ورسره به ما کیبورډ وګورم. I'm sorry.
استاد اے آر انور دبل کمپوز مو د کرن خان په غو اورید. استاد وای د کراچۍ د کیماړای د سرکاري سکول دی وز د کون کی په حیثیت په غیر نصابی سرگرمیو کې برخه اخیسته ده. د نوموړي په خبره د کراچۍ په دیسی مکه د موسیقۍ بیل ابلې ډلې یا کلبونه جوړول چې د وخت نومیالي استادان به ورتلل او شاګردانو به ترې زده کړې کولې. استاد زیاتوی د خپل کلب کې زیاتره د مشهور هندي سندرغاړو سندرې ویلې.
اسکول کے اسمبلی کے وما شیرت ویل ہو اور بیا ہم جو نغب میں بھی پاکستان قومی ترانے وما لیڈنگ کو لو نظر دا اسفراو کا نظر کے ہوں وما اور بیا چھ بکل زمنگ دا سے اس طرح تھا پتہ نہیں تو زمنگ پوکسنے کے بعد رانے اور ددے دا یو دور بچے لے دا یو دا سے وقت برا گیا نہ پائے کہ ہم با کہ دا پٹیب لو کہ وما اشتاق افتان او بیا چې کوم زمونږ د اسکول چې کوم سرګرمې وي کې او ما یې ساغه ستا دا د لیاره دا کې امانه دا علاقې چې دا په دوه سدونو باندې ډېر زیات تاریخي اعتبار باندې ډېر زیات مشهور ده. یو په سپورټس کې زمونږ د مانه د فوټبال وا د باکسینګ وا د فوټبال وا د دغه سدونو وا کنه او بل دا په میوزیک کې ځکه چې په موسیقي کې هلته کې بیا کلبونه موږ ورته کلب وایي کلبونه ډېر وو او ماسټر آیا غلی غونته کې سړی عشق میں ہم تمہیں کیا بتائیں دا کو ډېر رقم پیدا کړو د دوه استاد استاد سلیمان سما او استاد لطیف نو دا چې انت د لیل لري نه با ساتو دا چې دا د کې باندې تراتل او دلته کې بده موسیقي ډېر خسته نه چسونه د ګډل ډېر ادبي نه چسونه نه موږ سره خوا کې په کور کې انا بس موږ ته بده موقع ملوي دي او بس بیا موږ هم بس ناس موږ بس را شو کولو خو په هغه وخت کې ما زه خو مزه ملګرو کې راځي ترلر زره په زمانه مو ما به هارمونیم غوړ د هارمونیم شب د مکول او درفی د مکیش او من دې سره لکه دا غاره به ما ویلې غلام علي او داخله کلا جگجیت او دې داډم راغلی هغه زمانه کې
یا په مې نشا ما غمنا پټ دې یا په مې نشا ما غمنا پټ دې مینا پاونی دا مینتا
مشال ریډیو سندره جادوګر خبرونه دا اوریدونکو دا ونه پکې د موسیقۍ د استاد ای آر انور د ژوند د هنر په اړه د خبرې اوري. دا سندره مو د استاد په غو کې وریدا چې کلونه مخکې د کراچۍ په وی سټوډیو کې ثبت کړی و. نو موږ وایي د استاد د موسیقۍ د کریانی کورنۍ یا گرانی و. ای آر انور د هندی کلاسیکی موسیقۍ څلور بیلا بیلې کورنۍ را پیژني او وایي د همدې کورنۍ او سندرغاړو د کار برکت دی چې زموږ د سیمې موسیقي نه یوازې ژوندۍ پاتې شوې بلکې د وخت له تېرېدو سره یې وده هم کړې ده.
د ګرانې په حساب باندې چې زما کوم استاد نه استاد حبیب الدین خان وو کوم چې د جنوبي ایشیا کې د موسیقۍ چې کوم په دوه غټې کورنۍ دی چې د والیار پټیاله شانتورا څخه کریانا دا استاد حبیب الدین خان چې دا کریانې ګرانې وو او ډېر نامو شړی وو د دې دا سلسله خو ډېر قدیمي ده جی د دې رمبه چې کوم هغه کوم هاته باندې شوی دا برات منی نامي شخص د هندستان هغه ناټي شاستر به یو بوک لیکلی چې پای کې هغه د موسیقۍ ټول دا غوایت او زبا او ویرا دارا غناو دا سونه چې کوم دین هغه بیا په دې کې ډیسکس کړی دی دا تقسیم کړی دی نو کورې کورې د اکاډمي را روانې دي خو بیا په تیرې تیرې باندې په تقریبا په 11 نواله تر 1300 نشه پورې چې کوم بیا رمبه چې بیا بل کوم کتاب راغنه د موسیقۍ د هندستان نو هغه رتناکر وو نو په رتناکر کې بیا دا خبره ډیسکس شوې ده دغه دور چې بدا د حضرت میر خسرو رحمۃ اللہ علیہ هغه دور وو خو د دې نه بعد کې بیا چې کله مغلیه امپایر شروع شو د مغلیه دور چې کله شروع شو نو په دغه دور کې چې کوم دا کوم چې کورنۍ چې کوم دا بیا ستل شي اصل کې دا چې کوم کورنۍ دی که شانتورا سي په هندستان کې یو علاقه ده نو دا کورنۍ دغه په دغه شانتي پټیاله دا خپل دغه علاقه او دا شانتي کریانا ګوالیار دا کورنۍ چې کوم دې داز د خپل خپل علاقو په نامه باندې چې دین دا د کشمیر یا په دې کې څه سره خلک ډیر شوی دي د کوم په ذریعہ باندې چې موږ دا موسیقي را رسیدلې ده دا د چا کم دور خبره کوم په دغه وخت کې موسیقي چې کوم دینو د لا په جنوبي ایشا کې باقاعده د مضمون شکم نه اختیار کړی په یورپ کې خو دغه د کچې چې څنګه هوڅ کوم کنه د تقریبا 570 بیسي نو هغه چې دینه موسیقي له باقاعده د یو مضمون حیثیت ورکړي هغه هغه خبر ده د یونان خبر ده د ایتنز او بیا د خو زموږ په جنوبي ایشا کې کوم نه د باقاعده بیا د میزو پله د سبجیکټ حیثیت کوم نه بیا ډیر روس کوم نه ورکړي شي تقریبا د 1800 دې شاو خواته
مد سارګ مد پرم مخم پر مې کا کر بدې نکنا شوها
Yeah.
هندي کلاسیکی موسیقی د کریانی کورنۍ د یو استاد پندت بھیمسن جوشی په غږ مو دا بندش وورید. استاد ای آر انور هغه عوامل را په ګوته کوي چې په یو عام آواز او د موسیقۍ په آواز کې د توپیر سبب کیږي. نوموړی د سر او لے یا تال ارزښت هم په ګوته کوي. وایي هغه انسان خوشبخت دی چې قدرت ورته د سر او لے د پیژندلو استعداد ورکړی وي.
د موسیقۍ احاطه چې کوم ده کنه بیا په آواز باندې ده دا د اواز دغه علم دی او اواز چې کوم نه هغه دغه بیا په پورا کائنات کې په دوی صوبه نه دغه تقسیم دی. یو هغه اواز چې کوم اصلي او اواز لکه ګړز یا د تندر اواز شو دا صداي مه دې دا اصلي او اواز دی. او دوی چې کوم دینه هغه اواز چې په خاص فریکوئنسی باندې ایڈجسٹ وي چې د کې ترنم وي ان دا د موسیقي هغه د موسیقي اواز دی. دا د 200 سرونو دا درجه بندي چې کوم ده کنه نو د دې بیا د اساتیا د پاره بیا ټاک نظام ایجاد شوی دی. ټاک د سرونو هغه یو سیټ ته ووي چې د کوم په معمولي غونډې ترتیب باندې یا د هغه پرد او بدل باندې بیا راک تشکیل کیږي. نو ټاک چې دا بنیاد شو راک چې دی دا بیا د دې زمینی شو او د دې ټوټل دارومدار چې کمته کنه هغه د دغه 200 سرونو په اوتار او په چلاو باندې دا هغه باقاعده نمونه دي لکه قائم سر شو کومل شو شوت شو او تی ور شو دا تلور درجه د سرو نه دي. دا سر او داله چې دی دا د کائنات حصہ ده. دا کله چې ګور دا کائنات جوړ شوی دی کنه دا نور اوس وګمه دا باقاعده په خاص ریدم باندې په خاص ټایم باندې د دې طلوع او غروب کیږي. دا ټیمپو ده دا شانته کې د انسان خپل نبض ته وګوري او د زړه دلکان ته وګوري. دا ټول چیزونه چې دا پرې دم کې راځي دا په ټیمپو کې راځي دا په تال کې راځي. سور کې دی دام یو الهي شی دی دام قدرتی دی په بنی نو انسان کې دا دوه چیزونه چې کم دي کنه دا دواړه یو خاص نعمتونه دي. دا څه په دنیا کې ډېر خلک دي چې پای کې قدرتی له په کې قدرتی دي لکه د ساوت افریقي دا خلک شو یا د ایران دا خلک شي دا چې کم بلوش دي دا مکرانیان د دې د دې بدن کې په انګ انګ کې ټیمپو وي دي چې کله خپل رقص کوي عام یو ماشوم انا وګوره دا دا ته پورا اندامونه چې کم نه نه پایو هر دم کې چلیږي. خو سور سره سره چې کم دې کنه بیا د موسیقۍ چې کم رموز وي کی هغه ډېر زیات ضروري دي.
استاد اے آر انور د کلاسیکی موسیقۍ د بیلا بیلو ټاټونو او ترغو لاندې د جوړ شو مختلفو راګونو او راګړنیو په اړه معلومات راکوي. نو موږ ولې زیاتوي د هندي کلاسیکی موسیقۍ د راګونو او راګړنیو شمیر تر 200 هم اوړي خو په اوس وخت کې د کارول کېدونکو هغه شمیر تر شاوخوا 500 رسي.
یو خو د ټاټونو د نظام چې کم دې کنه دا خو لس نه دي خو راځي لوک چې کم دې کنه هغه لس دي. ډېر وشوا آساور وشوا کافی کماچ بلاول کلیان ماروا توڈی بھیرو او پوروی دا لس ټاټونه دي. بیا د هر یو ټاټ لاندې راګونه او راګنه هغه بیا تقسیم شوی دي چې راځي لوک کم دې چې کم په مصرف کې راځي چې کم په استعمال کې راځي. نو هغه په مشکله باندې 200 چې ډېر زیات مونږه باریک بینه سره ګورو نو دغه د 500 شپېتو نه زیات راګونه چې کم دینه هغه موجوده وخت په استعمال کې نشته. ټاک چې دینه دا ناری نه دی او د ټاک ساند چې کم بیا راګونه دي کنه جی اصطلاح نه نو دا بیا زنانه دي دا بیا راګ نه دي. دا د سرونو د امیزه چې په کوم طریقه باندې کیږي کنه د دې چې کم دا ترتیب دی د دې ترتیب په وجه باندې بیا د راګ او د راګ نه تشخص چې کم دینه هغه ظاهري کې لکه ډېر چې دا راګ نه دا او بهرو چې دینه دا راګ دی.
اوریدونکو د دیونه په خبرونه کې مو د هندي کلاسیکی موسیقي په اړه د پیښور میشتي موسیقار او استاد اے آر انور خبرې واوریدې. د خبرونه په پای کې لیوی هندای سندرغاړي په بهروی راګړای کې جوړ دا بندش ووري زهارون بچا اجازه ترنه غواړم په مخه مخه
فلم هنر ادب او کلچر پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1900 درشم دغه پیدایښ وو
راپورونه او مرکه
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا دارلینګ دی سائم صدیق
مراټو کی خلاف جانے والا احمد شاہ تعالی
د هرڅ په مشال راډیوي مجله کې